السلام علیکم درنو اوریدون کوزو امید زین مالمو دا ازادي راډیو یو بلې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یکشنبه په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالم د برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کړی. د ادارې په یوه اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست او پکتیا او لوګر کې به د باران سطحه له 15 تر 30 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي مترو پوري وي. د افغانستان د بشري حقونو یو بنسټ وایي د روان 2023 کال له پایله د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 400 ته ورسېد. د هانګاو په نوم د بنسټ پرون په خپل یو راپور کې لیکلي د پنجشنبه په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا 13 چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوي وو. دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوي دي. د هانګاو په بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوي وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اخته وو د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړل سو درملنې وشي. ویل شوي دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون په خپل ایک شبکې لیکلي په تېرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د تداوۍ لپاره بیلابیل روغتونونو ته معرفي کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان وایي له خپل مصري سیال سامح شکري سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته شي د اسرائیل لخوا کلابند شوې د بشري مرستو رسولو په باب هم بحث وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې وویل د خپل مصري سیال سره یې غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ پر دې هم خبرې کړي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدلای شي. مصر له مودو راهیسې هڅه کوي چې له ځینو نورو هېوادونو سره یوځای په غزه کې د اوربند پر موافقه ښکیل اړخونه صلاح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالرو مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 16 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناټو سرمنشي ین ستولټنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي د کیف لپاره د مرستو د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربورګ تېره شپه د دې مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم دا مرسته ستایلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ سره د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. دا مالې مرسته له زیادې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرون شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. دا لایحه راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم ژمنه کړې چې له مشرانو جرګې وروسته به هر څه ژر دا لایحه لاسلیک کړي. ازادي راډیو ته وګیاست وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. یو ځل بیا د متقاعدو وګړو اعتراض او له دوی سره د طالبانو د ناسم چلن ادعا. په افغانستان کې متقاعدین وایي له دریو کلونو زیاته موده یې وشوه چې حقوق یې نه دي ورکړل شوي او کله چې غږ پورته کړی له ناسم چلن سره مخ شوي دي.
یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې واوري او زموږ چارواکي یې واوري.
پرانګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادی د مسولینو نوې ادعا وایي ورسیو کلونو کې د کورنۍ سرپرست او کونډو مېرمنو ته وشل شوی د شاتو مچیو هیڅ ګټه نه دا ورسولي.
اکثره به یو جنبل جات انتقال شي موسم ته په وخت کې منی کې پسندلی کې مخوري کې زمي کې پر ساحو د بیدا ته ترجم شي انتقال شو خو ځینه نشي کولای چې مچ انتقال کړي.
او له اردوغان سره د اسماعیل هنیه لیدنه په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې شدت کم شوی نه دی. د حماس ډلې مشر د ترکیې له جمهور رئیس سره د اوربند په ټینګښت خبرې کړې دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دې خبرونه په دویم نیمایي کې د لوبلو میدان سپورتي یا ورزشي خبرونه هم خبريږي. هله د ازمامت او کړی یو ځل بیا متقاعدین وایي د دوی د معاشونو او امتیازونو د نو ورکړل عملی اعتراضیا غونډه کړې ده. په کابل کې دغو تقاعد شویو کسانو د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تیرو څو باندې دریو کلونو پاتې معاشونه او امتیازونه یې ورکړي. تقاعد شوي کسان وایي شمېر یې تر یو لک او اویا زرو اوړي چې بې وسه او بې وزد دي او عمر ته په کتو یې څوک کار هم نه ورکوي. اخوا یو شمېر تقاعد شویو غونډو تقاعد شویو کسانو چې په دغه اعتراض کې ګډون کړی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو حکومت د کسانو لخوا له دوی سره ناسم چلند شوی دی. تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي چې باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول شوي. د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپل دا ستونزه شریکه کړې خو چا یې په حل کې عملي اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې خپل ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زمونږ د متقاعدینو مشکل ډېر بحراني سوی ده، بیخي اضافه سوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي. یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې واوري او زمونږ چارواکي یې واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو آواز هم پورته کړی ده او مونږ همیشه لپاره مونږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو. او زمونږ دا حقوق چې د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې مونږ ته نه دي راکړل شوي، په سختو ستونزو سره دچار
یو. یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له 4000 تر 5000 پورې متقاعدین د تېرې پنجشنبې په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4500 متقاعدین جمع شوه بودن، اونها
څلور 15000 متقاعدین راټول شوي وو. د تقاعد له ریاست یې وغوښتل چې دا درې کاله ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وي چې موږ هغو خپلو اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول، خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضي غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سو ګریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل شوی چې ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکی او پوځي تقاعد سو شمیر تر 1,00,000 زیات دی. تقاعد سو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي خو تر اوسه د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. دوی وایي اکثری پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړي ژوند تریخ کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
سمال چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشنبه هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی. ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیکا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر پوروي. په همدې حال کې طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 9 تنه مړ شوي او 9 ټپیان شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر زیانمنو ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي. که څه هم د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان د مرستو د رسولو د لړۍ له پیل خبر ورکوي خو سیلاب ځپلي د مرستو له نشتوالي شکایت لري او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړی ویلي دي:
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2500 کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندویو ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو کې د وروستیو سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسیدونکی احمد شادی وایي هلمند کې تازه وروختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی.
مختلفو ساحو کې چې په سلهاوو کورونه نړېدلي دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او کښتونه ډېر کښتونه یې متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرشک ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. دغه شان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 کسان وژل سوي او 3 تنه نور زوبل سوي دي چې ښځې او ماشومان مان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکي حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تېرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغو روغتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 1,800 نور په قسمي ډول زیانمن سوي دي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولئ.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو ټولنې مشر حاجی ریاض محمد
تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساته زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ویب پاڼه سلیر وی ساته په ژوندۍ باندې تاسو کوربنه ده. په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادي مسولین نو د دې برخې ماهرین وایي هغو سرپرستو او کونډو مېرمنو ته چې وروستیو کلونو کې ورته د شاتو مچۍ ویشل شوي دي د کار روزګار هیڅ ګټه نه ده کړې. دوی وایي د شاتو مچۍ یا له هغوی ژر مړې شوي او یا هم ترینورو ځایونو ته تللي دي. د اتحادي مسولین په دې برخه کې له مسلکي کسانو سره د مرستې غوښتنه کوي او زیاتوي د شاتو مچیو ډېر روزونکي بېروزګاره دي او اړتیا ده چې په لاسنیوي سره یې خپل مسلک ته د بیرته راګرځېدو په برخه کې ورسره مرسته وشي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو ټولنې مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل یو شمیر مؤسسات د مرستې او د کونډو ښځو د اقتصاد پیاوړي کولو په نوم هغوی ته د شاتو مچیو څلور او یا پنځه کورنۍ ورکوي، خو په دې برخه کې د یادو ښځو نه مهارت، د مچیو شمیر کموالی، د ګل په وخت او هر ځای ته د مچیو نه انتقال د دې سبب کیږي چې مچۍ یا مړې شي او یا هم بل ځای ته پکړه شي.
د شاتو مچۍ موږ چې مسلکي کسانو چې دیرش کاله څلوېښت کاله او پنځه کاله مو کار کړی په دې مسلک کې، موږ نه هم مچۍ مړې کېږي اکثره وخت کې. دولت په دې خاطر موږ دا اکثره به د یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، موسم ته په وخت کې، منی کې، پسرلي کې، اوړي کې، ژمي کې، په دغه ساحو ته باید دا تقسیم شي، انتقال شو، خو خزینه نه شي کولی چې دا مچۍ انتقال کړي.
رودوال راته وویل په ولایت کې داسې کسان شته چې پخوا یې د شاتو مچیو فارمونه درلودل او یا یې هم په دې سکتور کې کار کولو، خو اوس بې روزګاره دي. نو مؤسساتو ته پکار دي چې دغه مسلکي کسانو سره همکاري وکړي چې له یوې خوا به یې بیروزګاری ختم شي، مرستې به له ځای کېدو وژغورل شي، او له بل پلوه به دغه سکتور زیاته وده وکړي. د شاتو مچیو د برخې کارپوهان هم وایي چې د هیواد ختیځه برخه د مچیو روزلو لپاره مناسب اقلیم لري او د کال په بیلابیلو وختونو کې پکې د مچیو لپاره ګلان او خوراک پیدا کیږي، خو د مچیو دغه ډول ویش خلکو ته ګټه نشي رسولی. په وینا چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي په نوم راغلي کومکونه بې ځایه لګول کیږي. د ننګرهار پوهنتون د وترنری علومو پوهنځي استاد ډاکټر سعید محمد وقار:
کلونو تجربه موږ ته دا راښودلې ده چې کله هم مؤسساتو څلور نه پنځه په تعداد باندې صندوقونه په لوړ قیمت رانیولې دي او غیر فني اشخاصو ته چې هغوی ته مسلکي روزنه نه ورکړ شوې دغه ورکړ شوي دي، یا ترې دا مچۍ تلف شوي دي، او یا هم دغه مچیو ته تېښته کړې ده، او یا هم چې دوی کوم لوړ قیمت اخیستې دي هغوی په ټیټه بیه باندې خرڅ کړي دي، او هیڅ فایده یې خلکو ته نه ده کړې، او نه هم دغه سکتور پیاوړتیا موندلې ده.
هغه غوښتنه کوي چې مچۍ باید هغو کسانو ته ورکړل شي چې د روزلو تجربه لري، او ښځو ته داسې کاري بوختیاوي چمتو شي چې په اسانۍ ترسره کولی شي او د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا کې رغنده رول لوبولی شي.
د دې پر عوض باندې کولی شي چې مؤسسات نور حرفوي زده کړې د خویندو لپاره خپل لار واچوي چې هغه د ګلدوزۍ، خامک دوزۍ، همدا رقم خیاطۍ، نورې داسې علمي برنامې دي چې هغه په لار واچوي تر څو د خویندو ته کاري فرصتونه پیدا کړي.
په ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکو د دې نیوکو او غوښتنو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په یاد ولایت کې د اکشن ایډ مؤسسې لخوا په بټي کوټ، بېسودو، هسکمینه، درینور او خوګیانو ولسوالیو کې یو سلو پنځه ویشتو میرمنو ته د شاتو مچیو اووه سوه پنځه ویشت صندوقونه ویشل کیږي. په ختیځو ولایتونو کې اوس مهال د شاتو مچیو روزلو او ساتلو په سلګونو کوچني او غټ فارمونه شتون لري چې تیر کال یوازې په ننګرهار کې نږدې شپږ سوه ټنه شاتې تولید کړي وو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره چې ډله یې د امریکا او متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا تر وروستي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې په اوربانه او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان هم له خپل مصري سیال سامح شکري سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې کړې دي. دواړو د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلا بنده شوې د بشري مرستو د رسولو په باب هم بحث کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان بیا د دې کتنې وروسته په یو خبري کانفرانس کې وویل چې له خپل مصري سیال سره یې غزې ته د بشري مرستو د رسولو تر څنګ په دې هم خبرې کړې دي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدای شي. مصر له مودو راهیسې هڅه کوي چې له ځینو نورو هیوادونو سره یو ځای په غزه کې د اوربان پر موافقه ښکیل اړخونه سلا کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لوېدیځه غاړه کې لږ تر لږه لس وسله وال وژلي دي. تفصیل دې راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې له مشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ټی آر ټی تلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابند سوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسوه چې د جرمني خبري اژانس پور لمخې د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدیځ غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه د لاسو وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د دوو کسانو د وژل کېدو او اوو نورو د چپې کېدو خبر ورکړی و. د فلسطیني رسنیو د راپور له مخې چې په رسمي ډول تایید سوی نه دی، په وژل سوو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندې سوي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بېځایه سویو په نورو شمس کمپ کې د وسلوالې نښتې پر مهال اته اسرائیلي سرتیري او د سرحدي پولیسو د خفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې اته مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړی سوي، ګڼې ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړی سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو، د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دواړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزې تړنګه کې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4940 او د ټپیانو شمیر 6901 ته رسېدلی، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په دولتي روغتونونو کې دوی ته د خدماتو د وړاندې کولو په اړه شکایت لري. دوی وایي په دولتي روغتونونو کې یو شمیر ډاکټران بې دلیله ناروغان شخصي روغتونونو ته راجي کوي او دا روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیلو نومونو باندې پیسې اخلي. دوی ادعا کوي چې په بیلابیلو پلمو د ناروغانو ډېر معاینات په بخښنه دوی ادعا کوي چې په بیلابیل پرمو د ناروغانو ډیر معاینات په روغتونونو او په روغتونو کې بستري کول هغه لري چې ځینې شخصي روغتونونه یې له ناروغانو د هغوی له پیوازانو پیسې اخلي. خو د یو شمېر شخصي روغتونونو مسؤلین او ډاکتران د دې ادعاو په ردولو سره مدعي دي چې په شخصي روغتونونو کې د ځانګړي مواردو پرته دا ډول کارونه نه کیږي. خو له دې وړاندې بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم ویلي وو چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د زوال پر مخ روان دی او انس خود شوی دی. دوی ویلي چې ډیر خلک روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او تر څنګ د تیر په پرتله د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی او ان په ځینو ځایونو کې بیخي نشته. دې اړه د بشري حقونو ځینې نړیوالو بنسټونو له دې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان هم یو مفصل راپور خپور کړی و. په افغانستان کې د روغتیایي سیستم په سقوط او زوال باندې هم اندېښنې ښودلې. تفصیل دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر په اړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې ادارې مطرح کوي. یو شمېر د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي. د مزار شریف کا روسیدونکو سید قاسم وای چې د ابوالی سینای بلخی دولتي روغتون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتور کوي تیګی دلوتی شخصي روغتون ته راجه کړی و. هغه ازادي راډیو ته وویل
خانمی ګولی ما کې مریض شوه بود بورد
زما د تر د زوی خزانه ناروغه شوی و ملکی روغتون ته مو یو ډخ موږ ته هیڅ پاملرنه و نه کړه. وی ویل افتاب روغتون ته مراجعه وکړئ هلته مو چې یو ډا پوښو چې پښتورګي تیګی لدی هلته درملنه وشوه. هماغه ډاکټر چې درملنه یې وکړه عملیات یې هم ترسره کړ. بیلابیلې پلمې یې کولې چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یوه شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15,000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړي دي. خو د مزار شریف ښار د ابوالی سینای بلخي دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقي وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند د ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانی د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژې درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای شي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای شو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجع نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي همدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته له اړتیا هغه عملیات کړي. هغه چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دشت برچی کې یو روغتون ته ولاړم. د خپلې ناروغۍ مې وویل ډېر معایناتې وکړل ډېرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 40,000 کېده. ومې ویل خیر دی پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه. ویې ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم ورته شکایت لري. هغه هم چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پاره ناستی خراسان درته ووایي چې دغه مریض بستری ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده. ډاکټران مسعود ځان مسؤول نه ګڼي. په قصې د مریض کې څوک نه دی.
دا ډول اداوی څو ځلې د خلکو لخوا شوي. خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوی ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایي خلک د روغتیا سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوی کوي. هغه هم دا را زیاته کړه
دا سه ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي. زه فکر کوم دا په ځای نه دی. دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري. خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي ولې په دغه کچه سره لکه څنګه خلک وایي سه ټولو شخصي شفخانو کې دا سه خیانت کیږي دا ما په فکر درست نه ده.
د داخلي ناروغي متخصص نجیب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي خصوصي روغتونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت. خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیر وسات او اورې په منځنۍ صفاو لاندو صفو باندې سلیر وسات زموږ خبرونه ژوندۍ روانې دي. کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه د ویب پاڼې لارې هم واوري په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ لزان سره وساري اټس ایکس پاڼه فیسبوک یوټیوب واتس اپ چینل هم اوس پر لیکلای پښتو او دغه شوا باندې الته زموږ همکاران نه وایي دا چې ساسي تر ټلیفون خبر مو خبري موضوعات در رسي بلکې کولای شي چې لاند خبري بولټنونه هم واوري او د خپل دوستانو سره هم شریکولای شي. تاسو هم کولای شي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه هم راوستوي. ما غو واتس اپ شمیره چې د ازادي رادیو په بیل هو یا خبرونه کې اعلانېږي پاغه شمیره باندې موږ ته خپل غږیز پیغامونه د خپل ستونزو او نورو مسایلو په اړه باندې فکر کوي شریکولای اړین دی او باید رسنی جو متراشي. ازادي رادیو ستای را لګل شي موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې چې سلیروي ساعت دی او ستاسو پر خپل ژبو باندې تاسو ته خبر کوو. د خبرونې په پایل کې مې یادونه کړې وه چې دویمه نیمایي کې د لوبو میدان ورزشي خبرونه خبرېږي خو